السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی دریمه او د می درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایرانی چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنځشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللی دي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یک شنبې په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټرې د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستانه هم د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف پرون تهران ته رسیدلی وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 2,216,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیات کسان د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین شوي او له 1,400 څخه د زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټې همدارنګ ویلي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکي یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستاني محصلین خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. له قرغزستان د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 1.5 تنه چې ډیری یې پاکستاني محصلان وو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیو په بشکک کې بریدونه زیات شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4مه په دې هیواد کې د عمومي ټاکنو در ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان پر مهال له رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کاره واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخې منځلارې بدل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کاره ګوند چې له 14 کلونو راهیسې په واک کې دی او ورڅخه ملاتړ مخ په کمیدو دی دا انتخابات وبایلي. محافظه کاران په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایو په ګډون د یو شمیر ننګونو سره مخ وو. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د همالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ یې ټینګ کړی پرون چهارشنبه د 1/3 ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخت. د فرانس پرس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور دی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته ځان رسوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. دغه خبری کیسې درته په تفصیل لرو. پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډېره شوې.
نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپېښېږي یا ورپېښ دي، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
دا چې د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی خبرونه کې د چارو لې وکتونکي سره څېړو. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه میاشت وروسته جوړېږي، خو یو شمېر مېرمنې سر له اوسه ځینې هیلې ترې لري.
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او انجونې باید تحصیل او زده کړو ته پرېښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه میرمنې ونډه واخلي چې تلې د افغان نجونو غږ پورته کړی.
د خوړو نړیوال پروګرام د نورو سیلونو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي له وړاندې ګڼې ستونزې ګالي.
کمتون ډېر کمتون کومکونه دي نو صحیح کومک نشته. دا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
او امریکا غواړي حق یې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه ولګوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې وروستیو زیاتو شوو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. د دې هیواد پوځ د دغې ادعا تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې خپلې غاړې ته پوله ټینګه کړي. پاوس همدارنګه د ترهګرو په وړاندې په بلوچستان ایالت کې د یو لړ عملیاتو یادونه هم کړې چې په خبره یې شاوخوا دیرس وسلوال پکې وژل شوي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د پاکستان د پاوس د دغې وروستۍ ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبې په یوه خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پاڼې سره سم امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریزې وژلې دي. پوځ ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پاڼې سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی د ملامتي ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو او غړو ته پناه ورکړې. د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي دا یې د څه باندې 4 لسیزو غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او واکداران چې پوځیان دي د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت ودغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو دپاره په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره په 15 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا و او د هغې پالنه او حمایت و هغه افغانستان ته راولېږه. نن د مغه پالیسیو ښکار شوی دی پاکستان، او دا ډېره عجیبه خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیخیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې یو نوی راپور له مخې چې په واشنگتن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي ټي پی او نور استخدریز سیمه ایزې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپلو فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه یې ورسره باورونه ډېر نږدې دي، ډېر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي.
دې مرکز له افغانستانه د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په شپږمه په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نومونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي.
ومورېدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې وروستیو زیاتو شوو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. دوی یو ځل بیا طالبانو باندې غږ کړی چې دغه پوله ټینګه کړي او اجازه ورنه کړي چې د دوی پټکو د افغانستان له خاورې د پاکستان په ضد کار واخیستل شي. دا دویم ځل دی چې پاکستانی چارواکي ورته اندېښنې ښیي. د دغو اندېښنو لامل څه دی؟ واقعي ګواښونه څومره د اندېښنې وړ دي؟ د همدې موضوع د لا تحلیل لپاره دا مهال د واشنګټن د چارو شنونکي یاسر احمدزی استډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل، د ترویج، د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وی چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو یې په اور وسوزه، او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه زینه ترویج کیږي، تمویل کیږي او ټریننګونه ورته ورکول کیږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نومونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمدزی صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده، او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه سرګندونو سره څه غواړي ترلاسه کړي ځان؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول په قزاقستان کې، د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوی دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه سي مسایلو همیشه کوشش کړای چې د نړۍ پام ځانته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکا څخه، چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د زینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلای، او دای یو ډیر ښه لاره ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمی ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمدزی صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملی کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري، او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي، او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابره کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ستاسو په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کمن واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، همدغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډارو د زیږندې اصلي لامل و، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي همدغه و چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دمدغه طریقه خلق شوی، ټي ټي پی هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهدافو لپاره کار کوي. باور وکړئ په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو څه لاسه ورکړي د دې لپاره چې ډیر غږ څه ترلاسه کړي. ټي ټي پی تر شا بلاخره بیا هم د پاکستان استخبارات دي، اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی ډلې دي. هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان پوز کاملا هغه ده ځان مبری ده هر څه نه ګڼي. حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتي ګکړې دي، هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارخصي مې یا وایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر څه نه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کړي جوړ کړي. اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کېږي چې تر شا یې خپله دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
بله، کور مودان ډېره مننه. په واشنگټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ټاکل شوی تر شاوخوا یوې اونۍ پورې په دوحه کې د افغانستان په اړه دریم پړاو غونډه ترسره شي. که څه هم دغه غونډې ته لا موده ډېره پاتې ده، خو یو شمېر افغان مېرمنې ترې ځینې غوښتنې لري. دا چې دا غوښتنې څه دي، زموږ همکاري سنا کاکړ په دې راپور کې راټولې کړي.
یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځینه حقونو فعالانې وایي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د افغان مېرمنو پر حقونو، په ځانګړې توګه د زده کړې پر حق، بحث ته لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې باید هغه کسان برخه واخلي چې په رښتینې ډول د افغان مېرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. یوه له دوی څخه ناجي حیدري چې پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته له لوړو زده کړو بې برخه شوې، ازادي راډیو ته وویل
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او نجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه مېرمنې ونډه واخلي چې تلې د افغان نجونو غږ پورته کړی دی او زموږ غږ بیا هم نړیوالو ته ورورسوي. دغه ستونزې ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي تر څو نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او خپلو موخو اهدافو ته ورسېږي.
د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی وایي
موضوعاتی که باید در نشست بیشتر
هغه موضوعات چې په دې ناسته کې باید اوربان ډیر تمرکز وسی، هغه د طالبانو ډلې د جنایتونو او د هغه تاوتریخوالي ختمول چې دوی پر افغانانو په ځنګړی توګه پر خزو تر سره کوي، د ملي امنیت تضمین، د بشري حقوقو، د خزو او ماشومانو د حقوقو تضمین او د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا تضمینول دي.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي، د جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرانس کې چې پرون د مې په 1 ترسره شو ویلي، په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د مدني ټولنې استازو ته هم بلنه ورکړل شوې. ښاغلي دوجاریک په دې کانفرانس کې همدا شان په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي رسیا لی روس مری د کالو د لیدونو پاړه چې د مې له 13 څخه د مې تر 18 د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره تر سره کړي هم خبرې وکړي. نوموړي وویل چې هغه د کالو له خپلو مخاطبینو سره په افغانستان کې د بیلابیلو ننګونو، د بشري حقوقو د وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو پر زده کړو د محدودیتونو پاړه خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک د دې غونډې د موخې پاړه به ویل
The meeting aims to increase international
غونډه مو خدا د چله افغانستان سره نړیوال لړی کې پلا منسجم همغږی او تنظیم شوی جول زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره دوه وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړې. لومړۍ ناسته یې د 2023 میلادي کال په مې کې جوړه شوې وه او دویمه یې سږ کال په فبروري کې جوړه شوه، چې طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله پکې ګډون نه وکړی. او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط به په درېیمه غونډه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره په همکارۍ په حق کې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه بیرته نوي کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه وروسته له هغه وکړه چې د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د اسرائیل د صدر اعظم د دې هیواد دفاع وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو غوښتنه کړې. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره د جرمونو پر نړیوالې محکمې د احتمالي بندیزونو په برخه کې همکاري وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي جمهوری پال سناتور لینسی ګراهم د سنا جرګې د بودیجې د تخصیص کمیټې په استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې غواړي په هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال د وروستي اقدام په وړاندې پر دې محکمې د امریکا لخوا د بندیزونو د نوي کولو شاهد واوسي. ډیموکرات ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي مخالفانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان پر وروستۍ اعلامیې سخت انتقادونه کړي او استدلال کړی چې دا محکمه په غزې تړنګه کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. کریم خان د مئی په 19 اعلان وکړ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر یوف ګالانت او د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د درې مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې درې قاضیان د هغو اسنادو څېړنه کوي چې د لوی څارنوال لخوا ورته وړاندې شوي او په دې اړه به چې آیا دغه کسان ونیول شي یا نه پرېکړه کوي. د دې محکمې ویندوی انقادی عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې محکمه به په یوه مناسب وخت کې خپله پرېکړه اعلان کړي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي خو اسرائیل په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د ډل وژنې د ادعاو په اړه چې قضیه د جنوبي افریقا لخوا په دې محکمه کې راپورته شوې وه همکاري وکړه. خو متحدو ایالتونو په تیر کې د دې محکمې د هغه پرېکړې ملاتړ کړی و چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو لپاره صدره کړې وه. متحدو ایالتونو همدارنګه په 2020 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې هغه مهال دا محکمه د امریکا د ملي حاکمیت پر نقص تورنه کړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعداو په اړه د تحقیقاتو ترسره کولو ته اجازه ورکړه. د ترامپ ادارې د محکمې د دغه اقدام په وړاندې د دې محکمې د هغه مهال د لوی څارنوالې فتو بن سودا په ګډون د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګول. په امریکا کې د هغوی شتمني کنګل او پر هغوی د سفر بندیز ولګو. خو جو بایدن د 2021 کال په اپریل میاشت کې لږ وروسته له هغې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه دغه بندیزونه لغوه کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمن شوو کسانو په وضعیت تم شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر اتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه سازمان ویلي د سیلابونو زیاتېدل به د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نوره هم پسې لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي لا لوړاندې د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. نور تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې پراتلونکو میاستو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداري ورکړی او ویلي دی چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. WFP دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاستو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي. د WFP په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د WFP په پور کې د سازمان د افغانستان د څنګې د مسول هیڅ ویلي په حواله راغلی چې زیانمنې سوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
WFP خبرداري ورکوي زیانمنې شوي ولسوالۍ چې ډېرې د لوګي سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملې سره مخ دي.
WFP وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان سوي دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. غور ولایت اوسیدونکو عبدالرؤوف ازادی رادیو ته وویل
شاید 20 25 غریه باشه تا به می اخر که خانه ما بوده
خیشل یا پیزه بشکیل وی تر اخره پوری زمو کورونه و چې د شیخانو دره ورته وای زمو کورونه چې د جوړ حال او له هغه وسته د ویجاړې دو حالت څونه یې هم اخی مکمل لوګو ډک دی او سیلابونو ان ځان سره وړي دي
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سیلاب ځپلی محمد خان ازادی رادیو ته وویل
کم تم ډیر کم تم کومکونه دي نو سې کومک نسته دا سرپناه خو نسته دا مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي
طبيب خو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جنان سائق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د اوختي مرګزوبل او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 400 لاس کسان وژل شوي دي صرف د چلډرن همدارس ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به د دغه هیواد د اویا سلنه ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنی ځمکې او څاروي لمانځه یوړل سي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشتو پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږ یی ازادي رادیو اوس څلور ساعتاله تاسو سره ده د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو ازادي رادیو په لاندو څپو خبرونه لري او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنوي 1290 څپو اوریدلی شي د خبری مجله ورسای راپور راخلو د ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي یې تلف شوي دي د چارواکو په وینا هر کس ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوي روحالله انوري او د موضوع تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې 350 کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وې او هغوی سره مرسته وکړه
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نازورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوی وه چې دغې سروې په ترڅ کې 350 هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د روسي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته 8,500 افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته یې ټولې ستونزې نشي حل کولی خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ
او نور د یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جیمی د یخ وجه نه د واورې زیات راغلی او خلکو ته څه مالي او جانی تلفات وکړي او هغوی په خاطر څو میاشتې مخکې کارمندان راغلي او هغوی سروې کړي او خو اوس هغوی موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړي څو میاشتې ډېر راځي او ډېره مننه کوو
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.